دا وایس اف امریکا جیو ریډیو دی.
السلام علیکم ګران اوریدونکو, دا وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیغ په نیغه دوام لري. نن د شروع ورځ کال 2019 د دسمبر 11 نیټه ده. وخت شوې په پښتونخوا کې د ماښام 6 بجې, کابل کې دي 5:30 او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار 8 بجې دي. د وایس اف امریکا ډیوا په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زما وحش چلین
او زه نوشروان کلندر
هرکلی وایو. او اول ستاسو پام راګرځو د اوس وخت تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان ترهګرۍ ضد یو عدالت د شروع په ورځ غیر قانونه ګرځول شوي وسلوال ډلې لشکر طیبه په خواني مشر حافظ سعید او په سلورو نورو کسانو ترهګرو د مالی مرستې په سر فرد جرم لګولې دي.
دا ټول ګامونه چې پاکستان اوچتای نو کافی حد پورې دا اغیا کم کوېشن سی ډی او اف ای ټی اف کنسرنز نو دا اغه لری کولو د پاره کوي.
د خیبر پختونخوا د پخوانی قبایلی سیمو سیاسي اتحاد ګواښ کړی چې په 11 دسمبر به جرګه کوي او د دوی په سیمو کې د ترقی او اصلاحاتو د کار نه کولو په ضد به احتجاج کوي.
مرجر نفس شکم عمل درآمد دے فدر اصلاح جی پیکج بانی اب عمل درآمد یقینی شدہ کا 11 جنوری بانی انشاءاللہ شکم دمو یو جرگدا پنشتر حال کی اغم دے مقصد دا پارا دا.
او چارواکی وای د افغانستان پروان ولایت په باګرام ولسوالۍ کې د امریکایي فوزي اډې سره شوې ځانمرګي او وسلوال برید کې شاوخوا 8 ملکی وګړي ژوبل شوي او یو میرمن وژل شوې ده.
دا وای د برید په سیمه کې اوس حالت کابو شوی. اخیری ارقام چې موږ تر رسیدلی لا اتیا او زیات کسان ټپیان شوي او یو میرمن وژل شوی.
قدر منو اوریدونکو, موږ سره اوسې یوش مې رپورټونه لرو, دا به هم تاسو ته وړاندې کوو. خو اول تاسو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان ترهګرۍ ضد یو عدالت د شروع 4 شنبه په ورځ غیر قانونه ګرځول شوي وسلوال ډلې لشکر طیبه په خواني مشر حافظ سعید او په سلورو نورو کسانو ترهګرو د مالی مرستو په سر فرد جرم لګولې دي. هندوستان په حافظ سعید په کال 2008 ممبئی ښار کې ترهګر بریدونو تورونه لګولي. په دغه بریدونو کې 170 کسان وژل شوي وو چې پکې امریکایي وګړي هم شامل وو. امریکا د حافظ سعید په سر د 100 ملیون ډالرو اعلان کړی دی. په لاهور کې ترهګرۍ خلاف عدالت په حافظ سعید پر د جرم په داسې حال کې لګولی دی چې ترهګرو د مالی سرچینو خلاف کارکوونکي نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف پاکستان ته د فروری پورې وخت ورکړی دی چې د ترهګرو د مالی وسیلو خلاف دې ګامونه پورته کړي.
او په پاکستان کې د نقیب مسید او نورو سونو خلکو په وژنو د تورن پخوانی پولیس افسر راو انوار په ضد د امریکا لخوا لګول شوی بندیزونه په ګرد نړۍ کې د بشري حقوقو فعالینو او په ځانګړي ډول پښتنو ستایلي او دا یې د انصاف یو غوره علامتي ګام ګرځولې دی. په دې باندې یو رپورټ تاسو ته زموږ همکارا نگین شاو وړاندې کوي.
یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي ویلي دي چې د پاکستان د پولیسو افسر راو انوار د بشري حقوقو د سرغړونکو په لیست کې شامل شوی دی. د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو شتمنیو دفتر د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت له شپږو هیوادونو څخه 13 کسانو په ضد کاروایی کړې ده. امریکایي چارواکي وویل چې راو انوار په پرله پسې د ملکي وګړو په ماورای عدالت وژنو په تور نیول شوی و. راو انوار د کراچۍ ملیر سیمه کې په 190 پولیسو مقابلو کې برخه اخیستی وه چې له 300 ډیر کسان پکې وژل شوي وو چې زیاته شمېره پکې د ماورای عدالت وژنو ویل کېږي چې پکې د جنوبي وزیرستان نقیب الله مسعود هم وو. هغه زیاته کړه چې راو انوار د پولیسو او مجرمانو د یوې شبکې مسؤول وو چې په زور د زورواکو ځمکو غیرقانوني قبضې مخدره توکو او وژنو کې شریک وو. په یو بیان کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سټیون منوچن وویل چې امریکا به د بې ګناه ملکي وګړو په وړاندې اذیت، اغوا، جنسي تشدد او وژنه ونه زغمي. هغه وویل چې د بشري حقوقو سرغړونو مخنیوي او په جرمونو کې شریک کسان او مرسته کوونکو په نیولو کې به مرسته کوي. راو انوار د پښتون ژغورني غورځنګ لخوا په ټول هیواد کې د لاریون په پایله کې د 2013 په مارچ کې د نقیب الله محسود وژنې قضیه کې ونیول شو. هغه د ترهګرۍ ضد محکمې لخوا په بند کې 3 میاشتې وروسته په ضمانت خوشې شو.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
د خیبر پختونخوا د پخوانی قبایلی سیمو سیاسي اتحاد ګواښ کړی دی چې د دسمبر په 14 نیټه به په پیښور نشتر حال کې جرګه کوي او د دوی په سیمو کې د ترقی او اصلاحاتو د کار نه کولو په ضد به احتجاج کوي. په خیبر پختونخوا کې د شامل کړی سو سیاسي ګوندونو اتحاد فاټا سیاسي اتحاد ویلي دي چې دوی تر اوسه پورې په دې اندېښمن دي چې ولې حکومت د اصلاحاتو په لړ کې مؤثر ګامونه نه پورته کوي. د ترقی لپاره ایښودل شوي پیسې نه ورکړی کیږي. د معدنیاتو قانوني ملکیت یہ اولس نه اخستی او حکومت ته ورکړی او دغه شان د زمکیدلو په عمل باندې هم پورا عمل نه کوي.
او د پاکستان پنجاب صوبې سرخار لاهور کې د زړه د مرزونو هسپتال ډاکټرانو او د وکیلانو یو ډلې ترمنځ جګړې په نتیجه کې ګڼ شمېر تنان جوړل شوی او نږدې موجودو سرکاري ودانیو ته زیان رسیدلی. مطبوعاتو تر مخه سورز وړاندې وکیلانو په هسپتال کې د علاج وروستو د مفتو دوایانو غوښتنه کړې وه او په نه پوره کېدو په وکیلانو او د هسپتال انتظامیه ترمنځ جګړه وشوه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار د وکیلانو لخوا د تشدد نه ډکې مظاهرې نوټس اخیستې. د مظاهرې په وخت سلور ناروغانو ژوند له لاسه ورکړې. تفصیلاتو تر مخه د دې ناروغانو حالت سخت وو او چې کله وکیلان په زور ایمرجنسی وارډ ته ورننوتل نو ډاکټرانو لخوا دا مریضان یوازې پرېښودل شول.
په پاکستان کې عدالت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نه وروسته د دغه هیواد د پخوانی صدر آصف علي زرداری ضمانت هم منظور کړی او هغه خوشی کولو امر یې کړی دی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وایي چې نیب او حکومت خپلو کې په ساز باز دی او د هغوی ګوند د فشارونو لاندې راوستل غواړي. خو حکومت د اولس د نیوکو وروسته ویلي دي چې د نواز شریف او آصف علي زرداری ضمانتونه مهم نه دي ځکه چې دوی د پاکستان په سیاسي مستقبل کې اوس رول نه لري.
او د پاکستان د بلوچستان صوبې چارواکي وایي په نوشکي ضلع کې د قطر د شاهي کورنۍ اووه غړي نیولي ځکه چې د چارواکو په وینا دوی په غیر قانوني توګه د ساړي مارغ ښکار ته روان وو. د ویو ای ډیوه خبریال حفیظ الله شیرانی وایي د نوشکي تحصیلدار عرفان خلجي ورته ویلي چې دغه اووه کسان چې تعلق یې د قطر شاهي کورنۍ سره وو هغه خپله نیولي دوه شپې د دوی سره تیرې کړې او بیا د قطر سفارتخانې ته سپارلي. او چارواکي وایي د افغانستان پروان ولایت په باګرام ولسوالۍ کې د امریکایي پوځي اډې سره شوې ځانمرګي او وسلوال برید کې شاوخوا اتیا ملکي وګړي ژوبل شوي او یوه میرمن وژل شوې ده. په دې باندې نور حال د افغانستان نه د ډیوه خبریال حکمل روان نورو.
د افغانستان پروان ولایت د باګرام ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو د فوځي اډې تر څنګ په یو غیر فعال روغتیایي مرکز د موټر بم او وسلوال بریدونه کړي دي. د پروان ولایت د ولیویان وحید سهر له ډیوې سره خبرې کول وسلوالو د برید په لومړۍ مرحله کې د کوریا روغتون چې غیر فعال وو د موټر بم ځلمرګي بریدونه وکړل او وروسته یو شمېر وسلوال د روغتون ودنۍ ته ننوتل او له نړیوالو ځواکونو سره یې جګړه پیل کړې. نن سهار شپږ بجې یو شمېر ځنمرګي برید کوونکي د بګرام ولسوالۍ فوځي اډې تر څنګ د کوریا شپخانې په دروازه کې چې غیر فعاله وه د موټر بم درې چاودنې وکړې او وروسته بریدګر د روغتون ودنۍ ته ننوتل او هلته یې له بهرنیو ځواکونو سره جګړه پیل کړه. د بګرام ولسوالۍ ولسوال عبدالشکور کدیسی وایي د ترهرګرو لخوا د بګرام هوایي اډې ته نږدې یو روغتیایي کلینیک د شوي برید له امله له اتیاو زیات کسان ټپیان شوي دي. دی وای د برید په سیمه کې اوس حالت کابو شوی. اخیری ارقام چې مونږ تر رسیدلی له اتیاو زیات کسان ټپیان شوي او یوه میرمن وژل شوی.
د امریکا په ایوان نمائندگان کې اکثریت لرونکي حکومت مخالفه ډیموکراټیک ګوند ښکارا کړی دی چې د صدر ډونالډ ټرمپ په خلاف به د آئین د دوه آرټیکل د لاندې کاروایی کوي چې یو دا چې ټرمپ د ذاتی سیاسي ګټو لپاره د صدر د عهدې استعمال کړي او بل دا چې د مواخذې د عمل په وخت یې د کانګرس په لټنو مخه نیولې. صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې دا سوچ هم نو کړی چې ډیموکراټیک ګوند به مواخذه وکړي ځکه چې د غلط کار نه دی کړی.
او نن د خبريالانو د تحفظ تنظیم کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست لخوا جاری شوې کلنیز نظر پوښتنې تر مخه دا کال هم په نړیواله کچه د خبريالانو د بندي کولو شمیره ډیره لوړه وه. رپورټ تر مخه تر ټولو زیات خبريالان په چین، ترکی، سعودي عرب او مصر کې په بند کې اچول شوي. که څه هم د کال 2013 په مقابله کې دا کال په ټوله نړۍ کې د بندي کړې شوې خبريالانو شمیره د 253 نه 245 راټیټه شوې ده. خو سی پی جی ویلي چې په خبريالانو د درو خبر ورکولو تورونه لګولو کې زیاتوالی راغلی. د سی پی جی نظر پوښتنې کې بدرک شوې خبريالانو یا د غیر ریاستي عناصرو لخوا نیول شوې خبريالانو په اړه معلومات نه دي ورکړې شوې.
د امریکا دفاع وزارت د سعودي عرب د عسکرو عملی تربیت یا مشکونو عمل ځنډول دی. اوس به دوی ته امریکا کې یوازې تر کمرې حد پورې فوجي تربیه ورکړی کیږي. د دې فیصلې سره به د سعودي عرب تر 900 پورې عسکر متاثر شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اردوونکو، تاسو د وی او ای ډیوا خبرونو ته غوږې د ډیوا د خبرونې که تاسو د وی او ای ډیوا د ریډیو د لارې چې کوم دی اورې د میډیم ویو او شارټ ویو د لارې، خو بل خوا د خبرونې هغه اوریدونکي چې ریډیو نه لري یا ورته رسایي نه وینو، هغه د وی او ای ډیوا په ویبپاڼه باندې هم د خبرونې نیغ په نیغه باندې اوریدلی شي. ګران اوریدونکو، د رپورټونو په برخه کې یو اهم خبر د پاکستان نه در سره شریکو چې ترهګر عزت یو عدالت د ترهګر ګرځول شوی ډلې جماعت داوا پخوانی مشر حافظ سعید باندې د ترهګرو مالی مرستو په سر فرد جرم لګولی دی. دا وروستو له هغې شویر چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس یو اداره پاکستان تر فروری پورې وخت ورکړی دی چې دوی دی ترهګرو ته د مالی سرچینو مخنیوي لپاره مؤثر ګامونه پورته کړي. په دې اړه باندې را سره د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال ارشد حسین یو رپورټ شریکوي.
د کلدم جماعت الدوا په مشر حافظ سعید باندې د فرد جرم لګولو وروستو عدالت د استغاثه گوایان هم رابللی او د ترهګر عزت عدالت جج د قضیه او رونه تر سبا ځنډولې. ښکارا دیوي چې د لاهور د ترهګر عزت عدالت د تیر خالی پر ورځ د ځنې ملزمانو د غیر حاضرۍ لقبل په حافظ سعید او د هغه په نور ملګرو فرد جرم لګول ځنډولې وو. د یادونې وړ ده چې سږ کال د فروری په میاشت کې د ترهګر د مالی مرستو او د پیسو په غیر قانوني ډول د تحصیل د سار نړۍ والی ادارې اف ای ټی ای په پاکستان غږ کړو چې د هیواد دننه د ترهګرو د مالی سرچینو د وچولو او د منی لانډرینګ پر ضد خپل لوزونه تر سره کړي. غنی نوم به په تور فهرست کې واچوي. د پیښور پوهنتون د اقتصادي څانګې پروفیسر زلاقت خان ډیو ریډیو توای د فاینانشل اکشن ټاسک فورس تر ټولو لوی اندېښنه په پاکستان کې د ترهګرو د مالی مرستو وچول دي.
خو دا ټول ګامونه چې پاکستان اوچتې نو کافی حد پورې د هغه کم کوېشن سی ډی او اف ای ټی ایف کنسرن نو دا هغه لری کولو د پاره کوي. او ظاهره خبره دا پاکستان دا هیته شو کول غواړي چې مونږ لګیایو په دې حق لکه ګامونه اخلو ټیرر فینانسینګ او دغه چې دینو هغه دغه کو
وړاندې ورځو کې د پاکستان حکومت اف ای ټی ایف ته خپل لیګلی رپورت کې ویلی وو چې د فینانشل اکشن ټاسک فورس په سپارښتنو د عمل درآمد پترس کې د یو سل دیارلس دینی مدرسو واکې په خپل لاسونو کې اغستې او دا چې د اف ای ټی ایف د کاریز پلان لاندې د چندو پراغونډولو 358 مقدمه هم درج کړي. تیر کال جولای کې د پنجاب د ترهګرۍ ضد محکمې د جماعت الدعوة د مشر حافظ سعید په ګډون د دغه ډلې 14 فعالین د ترهګرو سره د مالی مرستو او د منی لانډرینګ په تور کې نیولی وو او د هغوی پر ضد د پنجاب په 15 خارونو کې مقدمه هم درج کړي وي. د حافظ سعید او د هغه نور ملګري دا مهال په جیل کې دي. ښکارا دی چې پاکستان دا مهال د ترهګرو د مالی مرستو په وچولو او د منی لانډرینګ په مخنیوي کې د ناکامۍ په سر د اف ای ټی ایف په خړ فهرست کې شامل دي. ارشد حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
ګران ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږ یو څنګه چې مو ته وړاندې هم د ډیوا د خبرونه تاسو د وی او ای ډیوا په ویب پاڼه باندې هم نیخ په نیخ باندې اوریدل شي. د پاکستان د ترهګر ګرځول شوی ډلې جماعت الدعوا مشر حافظ سعید باندې په پاکستان کې یو عدالت د ترهګر سره مالی مرستو په تورونو فرد جرم لګولې دي. د هغه تند چې په ممبئی بریدونو تورونه هم په د باندې لګول شوی کوم چې کال 2008 کې شوی امریکا هم د ترهګر ګرځول شوی دي. خو دا فرد جرم چې اوس په د باندې په عدالت کې لګېدلې د دې وروستو یو شمېر پښتنې هم موجود دي. په دې باندې مونږ سیډن اخلو د ډیوا سیډون کې اسماعیل خان نه چې د پیښور نه راسره نیخ پنیغه موجود دي. اسماعیل خان صاحب په خیر علی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ډیره مننه اسماعیل خان صاحب د حافظ سعید په حواله سره چې دغه کم خبر راغلی ری چې فرد جرم په لګول شوی ری د دې د وخت په حواله سره چې په پاکستان باندې یو شمېر فشارونه هم موجود دي تاسو ورته په څه نظر ګورئ؟
دا یو خو دا چې دا لکه په جولای کې تیر شوی جولای کې دی تقریبا ډېر لس په جماعت داوا کسانو په دې کې آپ شهید هم پکې شامل وو. په دې باندې تقریبا دوه درغونه کیسونه د پنجاب حکومت په دې باندې کړو د اینټی ټیررزم ایکټ 1999 د چې د قانون دی د اینټی ټیررزم د دې د لاندې او دا مقدمه تقریبا د پنجاب په بنزو خاورو کې شوې. نو دی هغه د مانی نه راشیر روانو دا د وخت څنګه چې دی باندې به دی فرض جرم د فورس دا راخه کېدو. البته دا چې پاکستان باندې لکه روس سره د چې پاتې برکم چې غونډه شوی و پاره کې بیا پاکستان ته ځل مهلت ملو شوی دی تر د راتل کې کال د فبراير مېشت پورې خپل چې کم صبر د اف اي ټي اف دا کم پروپوزات دی هغه ادرس کی هغه او کوم مغي مسلې روچې ټکړې دي هغه مخنیوي دي. یو فشار پال تنم دي او بل لخت ته چې دا اوس دی جولای نه دا کفن د حکومت سره کې دي. نو دا یو قانوني دغه مو چې په دې باندې به دي خامخا فرد جرم به آیت کولو اوس دی سبا نه دا کړې دي او دی اوس کوم دغه دي گواهان دي خبر غوړي عدالت په فرد جرم ولګو اوس به دا کتل غواړي چې آیا د قانون د لاندې کوم دا کیسونه جوړ شوي دي. ځکه چې د جماعت الدعوه دا وډاړه خو چې کوم وکیل نن خبرې کړې دي نه چې دا ویلي دي چې کوم مخ دې باندې دا مقدمه جوړ شوې ده خو جماعت الدعوه او رسره ونه دا د جماعت الدعوه یو څو د غړي د غړي ترستونو یو پکې الان پال ترستو یو پکې دعوت الرشاد یو مواز بن جبل دا د غونو دا یو څو د دې ترستونو چې دا غړي د لاندې د حکومت پدې باندې دا دغه د ګول کې تاسو سره فاینانسینګ کوي تر هغه غره د پاره د پیسو دغه کوي. نو نو په دا قتل غواړي چې سبا له خدا پر د جرم ولګې دوه په ګواهان راځي چې آیا دا خبره مخې تم دی او کنه د قانون او د غد لاندې بیا دي ته بیا څه سہولت ملاوي.
خو اسماعیل خان صاحب پاکستان کې خو اوس په دې باندې فرد جرم لګول دي خو هند چې کوم دی د وړاندې نه ترهګر ګرځول دي خو پاکستان کې د د خلاف هغه شان ګامونه نه دي پورته کړی شوی. دا اوسنۍ چې کوم لګیا د فرد جرم ولګول شو تاسو نه ګڼئ چې دا هم د هند د هغه دریز تایید کیږي کوم چې هغه سو کال وړاندې وړاندې کړی؟
هند خو چې کوم دي نه مخکې هم مافي سعید باندې دغه د کچدام د بمبئی اٹیک او بیا ورته ورپسې دا لوکې چې کوم حمله بریده شو نو پاره کې دی عمده غویل چې دا په سید او د دې ډلې دا پروګرامونه کړي دي. بیا پاکستان کې نه شهادتونه غوښتلې ثبوتونه هم کنه غوښتلې څه ثبوتونه وی ورکړو بیا پاکستان بیا یو سوال نامه لګېلې وا وغه څه پند نه نه کړي. اوس خو د اف ای ټی ایف چې کوم خپل مانډیټ دی د ټیرر فاینانسینګ او د منی لانډرینګ دا هغه د قانون دلار چې پاکستان باندې دا فشار دی چې د دې دلار دی دغه کی نو بل واسطه خو په د هند صدا مسله ورته کیږي چې یو کې سم لا پورته دغه چې چې افیسي باندې د مخکې د ګامونو لګول او پاکستان باندې دا فشار او د اف ټی اف دلار د پاکستان ته پر دې وجهه څه مشکل را چې د نه صرف نظر کی ګامونو پورته نه کی یا ځان پدې باندې نه غرض کی. دا ځکه چې اوس بیا د فروری میاشتې راتلونکي کال کې کم دی د پاکستان به خپل ټول چې څومره ګامونه پورته کړي دي او څومره دغه کړي دي هغه به پیش کړي. په هغې کې به بیا دا فیصله کړي چې آیا پاکستان به په ګری لیست کې وي او که نه د دې لیست به وباسي او که نه بیا به لکه نور پبلک ته به وړي که نور بیا وباسي. پاکستان باندې د ایف اے ٹی ایف دا خدمه ډېر زیات دی.
سمره تاسو غړنه چې لکه دا ځل به هغه شان نوی کړي لکه سوزل چې وړاندې نظر بند شي یعنی ول شي او بیا پرې خو د شو دا ځل کنه په صحیح ته دا امکان شته چې کنه سزا هم
ور ول دا بوس کتل کیږي چې آیا دی خپل د ټیرر فایننسینګ دلان دی تر هغه وخت پورې خپل د مقدمه تر سره رسېږي که نه رسېږي او ځکه چې هغه هم خپل ګواهان حکومت خپل ګواهان غواړي بیا د کراس ایگزامینیشن کیږي نو آیا کم دی کم پروسیکیوشن دا لکه کم کیس راغلی دی هغه څومره مضبوط دی او دا غي دلان دی د دې کنوکشن کې دي چې دې سزا کې دي چې کنه چې دې دا خو بکتل کیږي او یو قسم لا پاکستان ایف ای ٹی ایف صدا ویل غواړي چې دې ګامونه پورته کړي دي پورته کوي او چې کم قانوني لار دي دا غي قانوني لار دلان دی چې د چا چا خلاف څه ثبوت پلاس راځي نو مطلب پلاس ورځي نو غي خلاف ګامونه پورته کوي.
ډیر مننه اسماعیل خان صاحب.
مهرباني.
پس له هغه چې واشنگتن پوسټ اخبار د افغانستان په حواله یو مهم ریپورت خپور کړ او ویل چې د امریکا پوځي او سیاسي مشرانو په دومره کلونو کې د افغانستان د جګړې په حق له خپل خلکو ته غلط معلومات ورکړي دي. د دې ریپورت اثرات به د افغانستان پر حالاتو څه وي، افغان حکومت او سیاسي او پوځي څېړونکو په دې حق له څه نظر لري، له همدې خبري خبرونه ورسته د پېښور په وخت د ماشام پر 2 بجو او د کابل په وخت د ماشام پر 6:30 بجو د هلو وی او ای د روانو چارو په خبرونه کې زموږ همکار فواد لامی به د یو بحث کوربه وي. دغه بحث په ډیوري جو او فیسبوک دواړو اوریدلی شئ.
دا وایس آف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري او قدرمنو اوریدونکو هغه سیمه چرته چې زموږ اوریدونکو د خوست سټیشن کې تکنیکی خرابې لوجې زموږ خبرونه نشي اوریدي، هغه د ډیوا په فیسبوک پاڼه وی او ډیوا باندې هم زموږ چې کم مهم خبرونه دي په دې اړه ځان خبرول شي. اوس ورځ یو بل رپورټ راخته. په پاکستان کې یو عدالت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وروسته د دغه هیواد د پخوانی صدر آصف علي زرداری ضمانت هم په طبي اساس منظور کړی او د هغه د خوشي کولو امر یې کړی دی. په دغه موقع د آصف علي زرداری د صحت په اړه رپورټ محکمې ته وړاندې کړی شوی چې پکې ویل شوی هغه د زړه، شوګر او نورې بېلابېلې ناروغۍ لري. تفصیلي رپورټ په د اسلام آباد نه رابعه پیر ناورو.
پخوانی صدر آصف علي زرداری چلی بینک اکاؤنٹس په مقدمه کې د روان کال د جون د میاشتې راهیسې پر جوډیشل ریمانډ د پنډي اډیالا سندان کې وو. پر دوی د کامی احتساب بیورو نیب له اړخه د غیر قانوني پیسو لیندن او پاک لینتا په غیر قانوني توګه حکومتي مځکه منتقل کولو مقدمه درج دي. آصف علي زرداری د ناروغۍ له سببه د اکتوبر په 23 نیټه د اسلام آباد پیمس هسپتال کې داخل کړی سوی وو او د پاکستان پیپلز ګوند له اړخه اسلام آباد های کورټ کې د دوی د ضمانت درخواست هم دایر کړی سوی وو. د دغه درخواستونو اوریدنه د اسلام آباد های کورټ سرقاضي اثر مین الله په مشرۍ کې دوه غړیزه بینچ وکړه او د هغه میډیکل رپورت په رڼا کې آصف علي زرداری ته ضمانت ورکړو چې پکې ویل سوی وو چې د دوی د ناروغۍ علاج په زندان کې نسی کېدی. د عدالت دغه حکم په اړه د ګوند چیرمن بلاول پټو زرداری مطبوعات سره خبرو کې ویل
ہم شکر گزار ہیں جج صاحبان کے، انہوں نے آج ہمارے ساتھ انصاف کیا ہے.
دی پدے محل پر حکومت نے وکی وکڑے او وی ول چ زرداری لوی شکاری دی کیپٹن بشکاروی او دا با دا حکومت آخری کال وی بلڑخته دا آصف علي زرداری د خور فریال تالپور د ضمانت خواست دروانی میشت تر ولسم نیټه پوری چنڈول سوی دی. د قانون پوهانو وینا ده چې آصف علي زرداری ته په طبي بنیادونو د ضمانت لار په تیر ورځو کې د نواز شریف ضمانت جو جوڑا کھڑے دم. مشر وکیل راجا عامر عباس وائی:
دیکھیے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جو حالیہ فیصلے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ نیب کے کیسز میں صرف واحد گراؤنڈ جو اویلیبل ہے وہ ہارڈ شپ کا ہے, اور ہارڈ شپ میں بیماری ساری فہرست ہے.
مشغورو چھ دستری محکمے پورستیو پریکڑو کی ویل سیوی چھ دنے پا مقدمہ کی دا زمانت یوازنی لارا دلوی ستونزو دم. کچری طبی رپورٹو نوائی چھ پا زندان کی دا دوی علاج نسکے دی, نو عدالتون پا خپل زڑے پریکڑی تا گوری چرنگا چھ دا نواز شریف پریکڑا سویوا. دوی زیادکڑا چھ کچری آصف علی زرداری ہم دا علاج دا پارا دا حیوات سخا باہر ولاڑو, نو دا دوی پا زید پا مقدمہ چلول گران سیم. سرگند دیوی چھ دا روان کال دا اکتوبر پا میاشت کی لاہور ہائی کورٹ تو مسلم لیگ نواز ڈلی مشر نواز شریف ہم پتیپی بنیادونو با ضمانت خوشی کڑے وو, او نواز شریف دا وقت دا علاج دا پارا دا حیوات سخا بہر دیم. دا پاکستان پا خصوصی عدالت کی دا پخوانی صدر او دا فوج دا سرلشکار جنرال ریٹائرڈ پرویز مشرف پا زید ہم دا سنگین غداری مقدمہ روانہ دا, او پرویز مشرف دا وقت دا علاج پا غرض دا دبئی پا ہسپتال کی دیم. دوی وائی چی تر ہغه دی دا مقدمے پریکڑا ونسی چی پاکستان تا دا رات لو چوگا نویم. بل پلوتا وفاقی وزیر فواد چودھری چی پخوانی صدر پرویز مشرف دا قام محسن گرزوی خو دا نواز شریف او آصف علی زرداری پا اڑوائی چی دا دوی ضمانت اہم ندی. دواړه د پاکستان په سیاسی سباون کی کردار پایتا رسیدلی دی, او اولس یوازی دا دوی سخه هغه پیسې اخستل غواړي چی دوی لوټلی دی. رابعه پیر, وایس اف امریکا, ډیوا ریډیو, اسلام آباد.
غیر اردن کو دعوت آف امریکہ ڈیوی ریڈیو دے. په پاکستان کې د نقیب مسجد او نورو سونو خلکو په وژنو د تورن پخوانی پولیس افسر راو انوار پزت د امریکا لخوا لګول شوی بندیزونه په ګرد نړۍ کې د بشری حقوقو فعالینو او په ځانګړي ډول پښتنو ستایلي, او دا یې د انصاف یو غوره علامتي ګام ګرځولی. تفصیلي رپورټ په د ډیوا خبریال مدثر شان اورو.
پر روانوار تور دے چد د پختون ځوان نقیب الله په شمول نور د سلور سو نه زیات تنان پولیس جالی مقابلو کې وجلی دي. خود نړیوالو اړیکو کارپور ډاکټر اجاز خټک ډیبا توای امریکا د دین وړاندې هم په زینو پاکستانیانو داسې قسمه بندیزونه لګولې دي, او د دې زیات اثرات سیاسي او علامتي وي.
پاکستان یو پولیس والا دے, اور پاکستان کم عدالتی یا دے انصاف نظام دے, اگر اگر کی کمزوریا خواتا ہوتا نہیں دا سی یو کس دے اگر دا کارو دے کئی پاکستان کی, او پاکستان نظام اگر طرح اگر بارا کے حس نشی کولی یا نہ کئی یا دتن نہ کئی یا کولی نہیں.
زیاتای پاکستان کې د نن بد راو انوار پښتمنو د دې اثرات نوی خو په نړیوال کچ په داد پاکستان لپاره کومه خبره نوی چې دلته داسې قسمه تنانو ته د بشری حقوقو د سرغړونو په تور سزا نه ورکړل کیږي. باید دوایو د تیر کال جنوري میاشت کې راو انوار کراچۍ کې د نقیب الله مسجد په شمول نور درې تنان جالی پولیس مقابله کې وجلی, او بیا د غې خلاف پښتنو او د بشری حقوقو نور مبارزینو اسلام آباد کې څو ورځې احتجاج کړو, او هم هغه وخت پختون ژغورنې غورزنګ وجود کې راغلو. دغه غورزنګ یو فعال ډاکټر سید عالم مسید وای هر څوک دلته راو انوار ته سزا ور نکړې شو, خو په نړیوال کچ د بشری حقوقو د سرغړون کې په توګه او پیژندل شو.
په دې والا سره د ټول نول خو د امریکای شکریا, د ملل متحد شکریا چې هغه دا ورځ ټاکلې ده, ور سره د پختونو خصوصا د پی ټی ایم شکریا چې دغه आवाज اوچت شو. د نقیب شهید ارواخات بابا تا, دغه شهید روح تا, دغه خاندان تا په دې حوالہ سره مبارکي چې کچرتا ریاست پاکستان را ونوار اوننی ولو. خدا وګوره د نړۍ په مخ کې دا سړی د بین الاقوامي قاتل په شان دی, انسانانو قاتل په شان دی, انسانانو کسای په توګه باندې او پیژندل شو.
دغه راز د بشری حقوقو یو مبارز عمران ټکر هم په دې نظر دی چې د سره بس دومره فرق اون غورځيږي. خدا د بشری حقوقو پاکستان کې د خوندي ساتلو ادارو باندې یو پختنه ضرور راپورته کوي.
زما په خیال یو میسج ملاو شو او پاکستان چې دینو کتا د یو غورې د چې کوم بین الاقوامي د انساني حقوقو معاهده باندې لاسلیک کړی دی. دا زمون په پاکستان په آئین کې چې کوم د انساني بنیادی حقوقو لیکل شوی دی, زما په خیال دا غیر مثال نه ملاوي کی. خو بیا زمون لاندې ادارې چې کوم دي کوم دغه قوانین یا دغه آئینی چې کوله عملي کوي, نو پای کې بیا د خلاصی لارې چارې هم شته.
یاد دی وی راو انوار د نقیب الله د وجل نه پسې دا کړي و چې د غزوان تر هغه تنظیمونو سره تړاو لرلو او د احتجاجي مظاهرو نه پس د هغه وخت مشر قاضي جسټس میا ساکب نصار د دغه پیښې نوټس اخستې او په 28 مارچ تیر کال د عدالت کې دننه گرفتار کړل شو. خود ته کله هم اتکړی نه دی لګېدلی او بیا د د خوشی کې دو ضمانت منظور شو، خو نوم یې اوس هم ای سی ایل فیرس کې شامل دی او د هیواد نه بهر سفر نشي کولی. د راو انوار تور فیرس کې د نوم لیکنې په حق تر دې دمه پاکستان کم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. البته هڅه مو وکړه چې د خارجه چارو دفتر دریځ په دې اړه واخلو، خو د بده مرغه بریالي نه شو. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
ګران اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا یو ساته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیو نه نیخ پنیغه دوام لري. وړاندې کوونکی زه محوش چلیل
او زه نوشر روان کلندر.
یو وار بیا خوښ شه د مهمو خبرونو ټټکو ته.
د پاکستان د ترهګرۍ ضد یو عدالت د شروع په ورځ غیر قانون ګرځول شوی وسله والې ډلې لشکر طیبه، پخوانی مشر حافظ سعید او په څلورو نورو کسانو ترهګرو د مالی مرستو په سر فرد جرم لګولی دی.
دا ټول ګامونه چې پاکستان اوچتی نو کافی حد پورې د هغې هغه کم کوشچن سی ڈی او ایف اے ٹی ایف کنسرن دي، نو د هغې لرې کولو دپاره کوي.
د خیبر پختونخوا د پخوانی قبایلی سیمو سیاسي اتحاد ګواښ کړی چې په 11 دسمبر به جرګه کوي او د دوی په سیمو کې د ترقۍ او اصلاحاتو د کار نه کولو په ضد به احتجاج کوي.
مرجر نفس سے کم عمل درآمد دے فدر اصلاح دی پیکج بانی اب عمل درآمد یقینی شبہ کا 11 جنوری بانی انشاء اللہ چکم زمون یو جرگدا پنشتر حال کی اغم دے مقصد دا پارا دا.
چارواکی وای د افغانستان د پروان ولایت په باګرام ولسوالۍ کې د امریکایي پوځي اډې سره شوی ځانمرګ برید کې شاوخوا 80 ملکی وګړي ژوبل شوي او یو میرمن وژل شوی ده.
دای وای دی برید په سیمه کې اوس حالت کابو شوی. اخیری ارقام چې مونږ تر رسیدلی لا 80 زیات کسان ټپیان شوي او یو میرمن وژل شوی.
او اوس وخت شه د خبرونو لنډیستا.
د پاکستان ترهګرۍ ضد یو عدالت د شروع په ورځ غیر قانونه ګرځول شوی وسله والې ډلې لشکر طیبه، پخوانی مشر حافظ سعید او په څلورو نورو کسانو ترهګرو د مالی مرستې په سر فرد جرم لګولې دي. هندوستان په حافظ سعید په کال 2008 په ممبئی ښار کې ترهګرو بریدونو تورونه لګول شوي. په دغه بریدونو کې 170 کسان وژل شوي چې پکې امریکایي وګړي هم شامل وو. په لاهور کې د ترهګرۍ خلاف ترهګرۍ خلاف عدالت په حافظ سعید پر د جرم په داسې حال کې لګولې دي چې ترهګرو د مالی سرچینو خلاف کارکوونکي نړیوالې ادارې ایف اے ٹی ایف پاکستان ته د فروری پورې وخت ورکړی دی چې د ترهګرو د مالی وسلو خلاف د ګامونه پورته کړي.
او په پاکستان کې د نقیب مسید او نورو سوونو خلکو په وژنو د تورن پخوانی پولیس افسر راو انوار په ضد د امریکا لخوا لګول شوي بندیزونه په ګرد نړۍ کې د بشري حقونو فعالینو او په ځانګړي ډول پښتنو ستایلي دي او دا یې د انصاف یو غوره علامتي ګام ګرځولې.
د خیبر پښتونخوا پخوانیو قبایلي سیمو سیاسي ګوندونو اتحاد د پاټا په اصلاحاتو او ترقیاتي کارونو باندې عمل درآمد نه کولو اندېښنې څرګندې کړي او د دسمبر په 14 نیټه په پېښور نشتر حال کې احتجاج لپاره یو جرګه هم رابللې ده. د پاټا سیاسي اتحاد مشرانو نن پېښور کې د یو خبري کانفرنس په وخت وویل چې حکومت تر اوسه د ترقۍ لپاره اربونو روپۍ فنډ باندې ځان غلي کړي.
او د پاکستان پنجاب صوبې سرخار لاهور کې د زړه د مرضونو هسپتال ډاکټرانو او د وکیلانو یوې ډلې ترمنځ د جګړې په نتیجه کې ګڼ شمېر تران جوبل شوي او د نږدې موجود سرکاري ودانیو ته زیان رسیدلې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار د وکیلانو لخوا د تشدد نډه کې مظاهرې نوټیس اخیستي. د مظاهرې په وخت څلور ناروغانو ژوند له لاسه ورکړي.
او د افغانستان په اړه باندې در سره هم یو خبر شریکو.
د افغانستان د پروان ولایت په باګرام ولسوالۍ کې د امریکایي پوځي ډې سره شوې ځانمرګي وسلوال برید کې چارواکو تر مخه شاوخوا 80 ملکی وګړي ژوبل شوي او یوه میرمن وژل شوې ده. دغه پیښه د شروع یا چهارشنبې په سهار رامنځته شوې.
د امریکا په ایوان نمندګان کې اکثریت لرونکي حکومت مخالف ډیموکراټک ګوند ښکاره کړی دی چې د صدر ډونالډ ټرمپ په خلاف د عین دوه آرټیکل د لاندې کاروایی کوي. صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د دا سوچ هم نو کړی چې ډیموکراټک ګوند به مواخذه وکړي ځکه چې داسې غلط کار نه دی کړی.
او نن د خبریالانو د تحفظ تنظیم کمیټی ټو پروټیکټ جرنلست لخوا جاری شوی کلنیز نظر پوښتنې تر مخه دا کال هم په نړیواله کچه د خبریالانو د بندي کولو شمیره ډیره لوړه وه. رپورټ تر مخه تر ټولو زیات خبریالان په چین، ترکی، سعودي عرب او مصر کې په بند کې اچول شوي.
د امریکا دفاع وزارت د سعودي عرب د عسکرو عملی تربیت یا مشکونو عمل ځنډول دي. دوی به اوس یوازې تر کمرې حد پورې پوځي تربیه حاصلوي. د دې فیصلې سره به د سعودي عرب 900 پورې عسکر متاثر شي.
او د سومالیا چارواکو ویلي چې امنیتي عسکرو صدارتي محل ته نږدې یو ګران بیه هوټل باندې برید کوونکي 15 بریدګر وژلي دي. په دې برید کې 15 تنه وژل شوي هم دي او ګڼ شمېر تنان بچ کړي شوي. په وژل شوو کې یو پخوانی جج او درې امنیتي عسکر هم شامل دي.
د میامار مشره آنګ سان سوچي به د انصاف نړیوال عدالت ته وړاندې کیږي او په هیواد کې د روهنګیا مسلمانانو نسل کشۍ په اړه به د خپل هیواد دفاع کوي.
د وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو د واشنگټن ڈی سی سټوډیوز نا وایس اف امریکا ڈیوا یو ساته خبری خبرونه نه خپنی غ دوام لري. مونږ سره اوسې یو شمیر رپورټونه لرو چې تاسو ته وړاندې کوو. پکې د افغانستان چې کوم بګرام ولسوالۍ ده په دې کې امریکایي پوځي اډې باندې سره شوی چې کوم ځانمرګي برید دی په دې اړه هم یو تفصیلي رپورټ لرو. دې ترڅنګ د پاکستان بلوچستان صوبې ضلع نوشکي کې د قطر د شاهي کورنۍ او غړي نیول شوي او دوی په غیرقانوني توګه د ساړه مارغه ښکار ته روان وو. کوم چې حکومت د $100,000 په بدل کې سل ساړو مرغانو د ښکار اجازت ورکوي. په دې اړه باندې یو تفصیلي رپورټ دی دا به هم تاسو ته وړاندې کوو. او وس اول یو بل رپورٹ دی دی اڑختزو د خیبر پختونخوا د پخوانی قبایلی سیمو سیاسی اتحاد گواہ کړي چې په یو لسم جنوري به جرګه کوي او د دوی په سیمو کې د ترقی او اصلاحاتو د کار نه کولو په ضد به احتجاج کوي. په دې باندې په خبر نه د دیو خبري الحمد الله رپورٹ تاسو ته وړاندې کوم.
د دې احتجاج د اعلان کولو په محل په اتحاد کې شامل د جماعت اسلامي ګوند د باجوړ ضلع یو مشر صاحبزاده هارون رشید وایي
اصلاحاتی پیګه جمانه کوم چې د موجوده حکومت ذمہداری و چې پاغي باندې عمل درآمد کړي وي او خلکو محسوس کړي وي چې او د مرجر او انضمام په نتیجه کې موږ ته مطلب چې دا آئینی قانوني عدالتي او سپورت او رعایت ملال شو. ورته د لپاره موږ دوباره بیا او هغه خلکو سیاسي جماعتونو او خلکو چې د مرجر د لپاره وي یو وګت جدوجهد کړي هغه موږ بیا را ټول شو چې د مرجر نه پس کوم عمل درآمد دی په دغه اصلاحاتی پیګه جمانه هغه عمل درآمد یقیني دا 11 جنوري باندې انشاء الله چې کوم زموږ یو جرګه ده په نشتر حال کې اغم د دې مقصد لپاره ده حکومت متوجي نشي نو بیا انشاء الله موږ هم هغه سیاسي تحریک شروع کوو.
روان کال د شامل شو قبایلی ضلع ټوله پرمختیايي پنګا 3 ارب روپے ده خو مطبوعاتو ته د حکومت لخوا ورکړې شوې شمیرې ښایي تر اوسه په دې رقم کې یوازې 4.85 ارب روپے استعمال شوي دي او د مدنیاتو ټولنیزو هیګړو توانایي ماحولیاتو قانون اوقاف خوراک سند تجارت تحقیق اکسایز ساينس او ټکنالوژي په ګډون 1400 سرکاري محکمو لا پتی رشپګو میاشتو کې په قبایلی ضلع کې 1 روپے هم نه مصرف کړي. د پښتونخوا د معاش وزیر تیمور سلیم جګړه وایي دا اونۍ دوی د ریویو یا د پیسو د نه مصرف کېدو د جانچ اغستو غونډه را بللې ده. خوای ډېرې محکمې لا په قبایلی ضلعو کې خپې خښي او بیا به کار شروع کوي.
چت پیسې نه دي لګېدلې چت لګېدلې دي او چې څنګه به موږ قبایلی اضلاع کې د ډیولپمنټ بجټ لګولو کې تیزی راولو بالکل تیزی کی او وفاق سره به ان شاء الله وینې وي کړه مسله چتو او زدا غواړم چې چې کله موږ وفاق سره چتو چې موږ سره خپل پلان وي موږ سره دا غي سوال هر جواب وي چې موږ ته سپیسیفیکلی وایو چې زموږه جنوري کې دوه او اپریل کې دوه پیسې پکار دي موږ د لګولو ټول چې کوم پلانینګ هم کړی دی بالکل زموږه ایڈمنسٹریټیو سیستم کې خامیان شته هغه باندې کار کول ځکه چې تاسو ته ټایم وایي بیسیکلی اوس موږ ته دا ډیپارټمنټس ریویمپ کول دي.
وفاقی حکومت د ریفارمز د روډ میپ یا تګلارې لاندې حکومت به په راتلونکو لسو کالو کې په قبایلي ضلعو کې د زرو اربونه زیات رقم مصرف کوي. سخ کال په دې کې د مرکزی حکومت لخوا صوبې ته 2.8 بلین روپۍ ملاویږي خو سرکاري شمیرې وایي تر اوسه یوازې په دې 2.8 بلین روپو کې د قبایلي ضلعو دپاره 2.92 بلین روپۍ مصرف شوي دي. د فاټا سیاسي اتحاد یو مشر اخونزاده چټان وایي د مرجر یا د پښتونخوا سره د قبایلي ضلعو د شاملېدو ثمرات ولستا د نر سوالو سره په دې ضلعو کې ډېره مایوسي هم لیدل کیږي.
د خپل خلکو ته ویل چې مرجر به وشي، دلته به ایجوکیشن راشي، دلته به یونیورسٹی راشي، دلته به سکول.
که یو خوا په قبایلي ضلعو کې تر اوسه شپاړسو سرکاري محکمو له خپل فعالیتونه نه دي پیل کړي او یا یې د خپلې برخې پیسې په اړونده ولسي چارو نه دي مصرف کړي، خو بل خوا د تعلیم، صحت او مواصلاتو رنګې مهمه محکمو هم په تیرو شپږو میاشتو کې د خپلې خپلې برخې یوازې 40% رقم په پرمختیایي چارو مصرف کړی دی. حمیدالله ویو وی ډیوه نیوز پېښور.
گران اردن کو وائس آف امریکا ڈیوا یو ساتا خبری خبرونه واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. تاسو د حمید الله پر رپورٹ کې ورېدل چې د خیبر پختونخوا د پخوانی قبایلی سیمو سیاسي اتحاد گواخ کړي چې په 11 جنوري به جرګه کوي. اوس ورزو یو بل رپورټر اخته چارواکي وایي د افغانستان د پروان ولایت په باګرام ولسوالۍ کې د امریکایي پوځي اډې سره شوې ځانمرګي او وسلوال بریت کې شاوخوا اتیا ملکي وګړي ژوبل شوي او یو میرمن وجل شوی. تفصیلی رپورٹ پہ د ډیوا خبریال حکمل روان وړاندې کوي.
د افغانستان پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو د فوځي اډې تر څنګ په یو غیر فعال روغتیایي مرکز د موټر بم او وسلوال بریدونه کړي دي. د پروان ولایت د ولی ویان وحید سهر له ډیوې سره خبرو کیول وسلوالو د برید په لومړۍ مرحله کې د کوریا روغتون چې غیر فعال و د موټر بم ځلمرګي بریدونه وکړل او وروسته یو شمیر وسلوال د روغتون ودنۍ ته ننوتل او له نړیوالو ځواکونو سره یې جګړه پیل کړې. نن سهار شپږ بجې یو شمېر ځنمرګي برید کوونکي د بګرام ولسوالۍ فوځي اډې تر څنګ د کوریا شپخانې په دروازه کې چې غیر فعاله وه د موټر بم درې چاودنې وکړې او وروسته بریدګر د روغتون ودنۍ ته ننوتل او هلته یې له بهرنیو ځواکونو سره جګړه پیل کړه. د بګرام ولسوالۍ ولسوال عبدالشکور قدیسی وایي د ترهرګرو لخوا د بګرام هوایي اډې ته نږدې یو روغتیایي کلینیک د شوي برید له امله له اتیاو زیات کسان ټپیان شوي دي. دی وای د برید په سیمه کې اوس حالت کابو شوی. اخیری ارقام چې مونږ تر رسیدلی له اتیاو زیات کسان ټپیان شوي او یوه میرمن وژل شوی. زیاتره کسان د پیښې ځای ته نږدې د استوګنې په کورونو کې د شیشو او د یو شمېر د کورونو د نړېدو له امله ټپیان شوي دي. په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو ویلي افغان او نړیوالو ځواکونو د ترهرګرو برید یې کنټرول کړی او د امریکا متحد ولایتونو او ایتلافي ځواکونو فوځیانو ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستی. په پروان ولایت کې د بهرنیو ځواکونو د بګرام په فوځي اډې برید په داسې حال نن د چهارشنبې په ورځ ترسره شوی چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات له تیرو څلورو ورځو راهیسې دوام لري او د ترلاسه شویو رپورټونو لمخه د سولې موافقه وروسته شوی او اوس یوازې د لاسلیک پر نیټې بحثونه روان دي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
بس له هغه چې واشنگتن پوسټ اخبار د افغانستان په حواله یو مهم رپورټ خپور کړ او وی ویل چې د امریکا پوځي او سیاسي مشرانو په دومره کلونو کې د افغانستان د جګړې په حقله خپلو خلکو ته غلط معلومات ورکړي دي. د دې رپورټ اثرات به د افغانستان پر حالاتو څوي، افغان حکومت او سیاسي او پوځي څېړونکو په دې حقله څه نظر لري؟ له همدې خبري خبرونې وروسته د پېښور په وخت د ماښام پر 2 بجو او د کابل په وخت د ماښام پر 6:30 بجو د هیلو وی او ای د روانو چارو په خبرونه کې زموږ همکار فواد لامی به د یو بحث کوربه وي. دغه بحث په ډیوه ریډیو او فیسبوک دواړو اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو، تاسو د وی او ای ډیوا خبرونو ته غوږ یی. اغه اوریدونکو چې ټکنیکی خرابې په ژبانې د وی او ای ډیوا خبرونه پر ریډیو نشي اوریدلې، هغه د وی او ای ډیوا خبرونه د ویب پاڼه د لارې هم اوریدل شي. انټرنیټ ته مو رسایي وینو وی او ای ډیوا ډاٹ کام چې تاسو کلیک کړئ او ویب پاڼه درته کولو شي، نو تاسو الته په ژوندې بڼه باندې د خبرونه اوریدل شي. د رپورټونو په برخه کې د پاکستان د پنجاب صوبې سرخار لاهور کې د پولیسو او وکیلانو ترمنځ د نښتې شوې او د تاو تریخوالي په وجه باندې یو شمیر کسان هغه ژوبل شوی هم دي چې پکې ویل کېږي ډاکټران او وکیلان هم شامل دي. په دې اړه باندې را سره یو رپورټ اسلام آباد نه رټیو خبریال پیر ولایت شاه شریکوي.
په شخصي ټلویزیون چینلو لیدل کېږي چې د پنجاب سرخر لاهور کې په لوی شمیره کې وکیلان پنجاب انسټیټیوټ آف کارډیالوجي یا زړه هسپتال باندې یرغل وکړي او دغلته کې خلک او عمله وخیوټه کوي او بیا که په څه ډول هم دوی د هسپتال د ودانۍ نه بهر لاړ شي خو د دې له کبله هسپتال کې دومره یره ترخه خوره شوي وي چې مریضان او د دوی خپل خپلوان مجبوراً دغه ځای نه تېښته وکړي. او بیا دا هم په شخصي ټلویزیون چینلو لیدل کېږي چې څنګه دغه مریضان لاهور کې د هسپتال نه بهر په سړکونو باندې سروالی بروالی ګرځي. دا هم لیدل شي چې وکیلان د واکمن تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي د صحت صوبایي وزیر یاسمین راشد نه ګیر چاپیره راغونډوي او د دې خلاف نارې لګوي او بل یو د اطلاعاتو صوبایي وزیر فیاض الحسن چوهان هم د ځینې وکیلانو د تشدد ښکار شوی دی. سر وزړوان د ټولنیز رسنیو باندې خور شوی یو ویډیو کې لیدل کېږي چې هم په دغه ځای د لاهور سلور وکیلان د پنجاب د ډاکټرانو د لاسه د ناروا تشدد ښکار شوی و. د وکیلانو دریز د چدوی نن د ډاکټرانو د لاسه د خپل همکارانو د وخلو او بیا دغه پیښې سره تړلې میډیا باندې د ټوکو نه ډک ویډیو خورولو په ضد احتجاج لپاره د روغتون مخې ته راغونډ شوی و. خو د ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر سلمان حبیب تور لګوي چې دغه وکیلان احتجاج نه بلکې په منظمه ډول او منصوبه بندۍ لاندې دوی په هسپتال حمله کړې ده. ځایي میډیا دغه پیښې په محل د الغاو تلغاو له کبله په هسپتال کې داخل څلورو مریضانو د مړینې خبر ورکوي او د پیښې په کوریج کې بو خبریالان وایي چې پولیس په دې موقع تشدد پیښو مخنیوي کې په مکمله توګه پاتې راغلی دی. خو د یو شخصي ټلویزیون چینل سره خبرو کې د صوبې د پولیسو مشر انعام غنی دغه تاثر رد کړی دی.
پولیس کی گاڑی کو جو نقصان پہنچا ہے، ہمارے منسٹر کو جو نقصان پہنچا ہے، ہر چیز کی کرمینل ایکشن اس پہ لیا جائے گا.
اغه وای چې کوم وکیلانو د پولیس گاډي ته اور ورته کړي او بیا د صوبایي وزیر سپکاوی کړي او سرکاري او شخصي اساسو ته زیان رسول نو د دوی نه به حساب غیستلی شي. او د نام غنی په خبره په دې کې ککړ تنانو گرفتاری به هم باوري جوړول شي. نو مول زیاته کړي چې په دې ترس کې پولیس یو شمیر وکیلان هم گرفتار کړي دي. بلخو وزیر اعظم عمران خان د دغه پیښې نوټس اغسته او د ریپورټونو تر مخه په دې اړه د اړوند سرکاري چارواکو بیړنی غونډه هم رابللې ده. دا په داسې حال چې مخالفه ګوندونه تور لګوي چې ګنې واکمن تحریک انصاف ګوند د هیواد تر ټولو لوی صوبه پنجاب چلولو کې د ناکامۍ سره مخ دی. ټولنیز رسنیو باندې دغه پیښې په سر روان بحث کې سلمان الوی نومیتن په خپل ټویټر لګي چې د زړه هسپتال باندې حمله کې ککړ وکیلانو په ضد سخت قانوني کاروایی په کار ده. او د سلمان الوی په خبره داسې لګي چې ګنې پنجاب حکومت او پولیس صبر کول چې وکیلان خپل زړه سپک کړي او په خپله خوار شي. وتلی خبریال او څېړونکي محمد مالک خپل ټویټ کې د وکیلانو دغه ګام بدماشي ګرځولې او هغه زیاتوي داسې لګي چې دا وکیلان نه خو د هغې په جامو کې جرایم پیشه عناصر دي چې خلاف کاروایی ارومرو په کار ده. خو د پنجاب انسټیټیوټ آف کارډیالوجي مخې ته راغونډ شوي وکیلان په هسپتال باندې د حملې یا دغلته کې د چا خلاف تشدد د الزامونو نه انکاري دي او دوی الټه پنجاب پولیسو او ډاکټرانو باندې تور لګوي چې ګنې دوی باندې تشدد کړی دی.
ګرانو اوریدونکو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی د ډیوا د خبرونه چې تاسو اوري په لیکشوي بڼه باندې خبرونه تاسو د وی او ای ډیوا په ویب پاڼه باندې هم لیدلې او کتلې شي. د وی او ای ډیوا ډاٹ کام چې کوم ویب پاڼه ده په هغه باندې تاسو ویډیوګانو سره هم نور اهم چې کوم خبرونه دي هغه اوریدلی شي او ورسره ورسره چې کوم زړې زموږ خبرونه دي کې چینل روپ پاتې شوی وي هغه هم تاسو د وی او ای ډیو په آرکایوز کې اوریدلی او کتلی شي. اوس در سره یو بل رپورټ هم شریکو د میامار مشره آنګ سان سوچی به د انصاف نړیوال عدالت ته وړاندې کیږي او په هیواد کې به د روهنګیا مسلمانانو نسل کوشه پاړه د خپل هیواد دفاع کوي او بیان باور کوي. په دې اړه باندې را سره د وایس اف امریکا یو رپورټ د ډیوا همکار مجاهد جواد شریکوي.
د میانمار اصلي مشر آن سان سو چی د ملګرو ملتونو عالي محکمې ته د شروع یا چهارشنبې په ورځ وویل چې ګامبیا د میانمار د راخین ایالت د حالاتو په اړه نیمګړی او غلط انزور وړاندې کړی. سوچي د روهینګیا د مسلمانانو د ټولوژنې د تورونو په وړاندې په هیګ کې د عدالت په نړیواله محکمه کې د خپل هیواد دفاع کوي. د نوبل د جایزې ګټونکي ان سان سو چی محکمې ته د دې لپاره ورغلی چې د حکومت له هغې ادعا څخه دفاع وکړي چې د میانمار پاوس په راخین ایالت کې د ترهګرو په وړاندې چې د 2018 کال په اګست کې یې په امنیتي پوستو بریدونه کړي وو عملیات کول.
Regrettably, the Gambia has placed before the court an incomplete and misleading factual picture.
د وای له بده مرغه ګامبیا د میانمار د راخین یالت د حالاتو په اړه یو نیمګړی او ګمراه کوونکی کیس وړاندې کړی. اوس دا ډیره مهمه ده چې محکمه په راخین یالت کې ځمکني حالات په سمه توګه وارزوي. د راخین حالت پیچلی دی او په اسانه پرې پوهېدل ناشونی دي، خو په یو څه باندې ټول خفه یو او هغه دا دی چې زیات بېګونه خلک په کې د 2018 او 2018 کلونو پوځي عملیاتو پر وخت وځورېدل. د عدالت نړیوالې محکمې ته د میانمار په وړاندې دغه کیس د لویدیځې افریقا د یوه کوچني هیواد ګامبیا لخوا د 500 غړیو اسلامي همکاریو د سازمان په استازیتوب وړاندې شوی. سوچي د عدالت په نړیوالې محکمه کې د میانمار د بهرنیو چارو وزارت استازیتوب کوي. د روهینګیا بحران په نړیوالې ټولنه کې د بشري حقونو او ډیموکراسۍ له پلوه د هغې شهرت ته سخت زیان رسولی. د روهینګیا تر 100 زیات کسان ګوندی بنگلاديش ته کډه شوی او دغه خلک وایي چې د دوی په وړاندې نژادي ټولوژنه روانه ده، پرې جنسي تیری شوی دي، وژل شوی دي او کورونه یې سوځول شوی دي. تمه ده په راتلونکو څو اونیو کې به د روهینګیا د ژغورلو لپاره محکمه یو شمیر لارې چارې وړاندې کړي، خو د نسل وژنې او ټولوژنې د تورونو په اړه د محکمې حکم ښایي څو کلونه وخت ونیسي.
دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. 13 ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ورځ لمانځل شو او په دې موقع د ملګرو ملتونو عمومي سیکرټري انټونی ګټرس ویلي دي چې په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو سرغړونې کې زیاتوالی راغلی. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د یو او یایمې کلیزې د لمانځنو په وخت د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګټرس په نړۍ کې پر روانو سرغړونو اندېښنې وښودلې او وی ویل په نړۍ کې په یو منظمه ډول د بشري حقوقو سرغړونې زیاتېږي، بې انصافي خورېږي او په ولسی کچا په باسونو کې د کرکې ډکې ویناګانې په زیاتېدو دي. د موسمي بدلونو په نړۍ کې د روانو جنگونو د لاسه په لکونو خلک د ژوند د بنیادي حقونو نه بې برخې پاتې دي. په داسې حال کې چې په دنیا کې په یو شمېر ملکونو کې د احتجاجونو لړۍ هم تودې شوې ده، د مثال په توګه په چیلي کې د نهې په ورځ چارواکو په مظاهرچیانو اوښکې بیونکي ګیسونه او د اوبو توپې کارولي. د چیلي صدر سیبستین پینیرا په د چیلي صدر سیبستین پینیرا په سپینش ژبه کې وایي: زستا سره یو داسې تګلاره شریکول غواړم چې په چلی کې د بډو رشوتونو مخه ونیسي او دلته هر وګړي ته د باعزته ژوند تیرولو موقع ورکړي او د هر چا او په هر ځای کې د بشري حقونو احترام نور زیات شي، چې ورسره به د بشري حقونو د ښکار شوو خلکو حقونه خوندي شي او د زرو او د زور زیاتي مخنیوي ترڅنګ به په ریښتیا او انصاف ته په ولسی کچا رسیدل آسان شي. اخوا په فلفاین کې په زرګونو خلکو د صدر راډریګو ګوډاګي وسوځو او د نشایي توکو د غیر قانوني کاروبار په ضد د صدر راډریګو لخوا د تشدد ډکو عملیاتو کې تر اوسه د فلفاین په زرګونو خلکو ژوند بیللی دی. راوال مینول په فلفاین کې د طالب علمانو د ملي سازمان غړی دی، وای:
We cannot allow that basic social services are deprived from the people.
منګه دا نشو زغملای چې ولست د بنیادی حقوقو نه به برخه پاتې شي او د بشري حقوقو سرغړونی او مرګ جوب لدی هم دغه سروانی وي، ځکه چې دغه ټولنه به منګه خپل راتلونکو کول ته ورسپارو. هم دغه ډول په انډونیشیا کې هم په زرګونو خلکو په پایتخت جاکارتا کې د امریکا د سفارتخانه مخې ته د مذهب او خیال د ازادۍ په حق کې مظاهره وکړي. په دغه مظاهره کې شامل ساتریو دیماس وای:
دا
In commemorating International Human Rights Day, we have come here to convey that
د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په یاد کې منګ دلته راټول شو یو چې نړۍ ته وخایو چې د انډونیشیا حکومت خپل اولستا جمهوریت او بشری حقوقونه نه دی ورکړي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری ګوتریس د نهه په ورځ په هغه ملکونو ټکونه وکړل چېرته چې بشري حقوقو په غوښتونکو تشدد کیږي. په عین حال کې د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو په چین، ایران، شام او وینزویلا د بشري حقوقو د سرغړونکو هیوادونو ټاپه وهله، خو شمالي کوریا یې پکې یاد نه کړه چېرته چې تر ټولو زیات د بشري حقوقو سرغړونې کیږي. ښاغلی ګوتریس وویل ځوانان زمونږ مستقبل دی.
Young people are rightly demanding that governments listen to them and respect them. Their voices
د ځوانانو احتجاج په زیاده چې غواړي حکومت د دوی عزت وکړي او د دوی خبره دی واوري. د دوی आवाज اوریدل د دوی بنیادی حق دی. سکل د بشری حقوقو د ورځ د لمانځلو بنیادی شعار یا تیم د بشری حقوقو لپاره د ځوانانو راپاسېدل وو او د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری د بشري حقوقو او موسمي بدلون د مخنیوي په لړ کې د ځوانانو هلې ځلې واستایلې. ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډی وا خبرونو ته غوږی د دې خبرونو وروسته به هلو وی او ای پروګرامي افغانستان په اړه باندې چې کوم تلس کرنه جګړه را هغه په اړه باندې واشنگټن پوسټ کې کوم رپورٹ راغلی دی دا هغه په اړه باندې به در سره ملمانه راځي او خبرې اترې به کی بیا په لوی پښتونخوا کې به هم مونږ خبرې اترې کوو چې دغه پخوانی فاټا کې چې کوم دی د زمکړو شو سیمو کې د ترکې کارونه چرته ورسول پاغي بدر سره هم خبرې ترې کو خو در سره یو مرکه شریکو د دیوا خبريال ریاض حسین د شپې تکلن رسول خان سره کړی د یو رپورټ په تیار کړی د د میاشتې چې کوم آمدن دی هغه 14000 روپۍ دی خو خرچي دوه چند کم دی هغه د خپل مدن زیات دي. د رسول خان سره دغه مرکه ریاض حسین کړي یو رپورټ په تیار کړي او دوی ته ستاسو پام راګرځو.
شپېته کلن رسول خان د ټرک ډرایور دی او په 14000 روپۍ میاش کار کوي. دوی وایي په دغه میاشتنۍ تنخواه کې هغوی نشي کولی چې د خپلو شپږو بچو ضرورتونه پوره کړي. دوی وایي د نیمې میاشتې د تیرېدو وروسته هغوی په قرضونو لاس پوري کړي.
اول خو دلته بړه یې باډۍ کې باندې کار نشته، روزګار نشته، او بیا چې راشي پیره دی ولګي نو پیره کې بس دی نو په لسم دو لسم به ته راشي چې دړې وګړو روړو هغه بس نور مریض خلاص آئی. دوه ټریپ کېږي په میاشت کې ته زرا نیم زرا ټریپ ته او جو حساب کې نو مسکار سره نه باندې پر خو ډیر زیات تکل هغه وخت یو شان اوس بل شان او مونږ چې ګمخ کې مونږ مو نو دوه ټریپ ما گزاره خه کېدا اوس نه کېږي. په ډاکټر پر چلو لې ودو نه کار دي نو هغه ډاکټر ته ونه کلیوال ډاکټر هغه چې یو ستنه لګي شپې تور روپیا شو دی وستان یا تیار روپیا یو بوته چې ټوخي والو نو به دې به گزارو شي او ډوډۍ باندې موږ خلک نه جوړیږي په خوا په ډوډۍ باندې خلک جوړېد.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز په خپل یو رپورت کې وایي روان مالی کال 2019 او شل په 15 میاشتو کې شوې ګرانی په 13-15 کالو کې د ټولو نه زیاته ده. ورځپاڼه د سرکاري مامورینو په حواله وایي په مالی کال 2019 کې د تیر کال په نسبت ګرانی 12.6% ته زیاته شوې ده او دا ګرانی د پاکستان د گاونډي هیوادونو په مقابله کې نیم په نیمه سیوا ده. د رپورت تر مخه په هند کې د اکتوبر په میاشت کې ګرانی 0.6% په بنگلاديش کې 5.5% په سریلانکا کې 0.3% او په افغانستان کې 3.15% راوړاندې کیږي. خو په پاکستان کې ګرانی برغو هنسو ته اوړېدلې ده چې له وجې د خوراکي شیانو توانای او کرایانو بې جګی شوې دي. ماهرین وایي چې په ملک کې د روپې د قدر د کمی په وجه هم په ګرانی کې اضافه کیږي. په دې حق لا د اقتصاد ماهر له حاضری وایي په ملک کې د خوراکي شیانو پیداوار هم راکم شوې دي. خو د دې ترڅنګ د حکومت لخوا په ګرانی د کنټرول ساتلو لپاره څه خاص ګامونه هم نه دي پورته شوي.
حکومت ته ترجیحات
کې دا سیف شامل دی او نه د حکومت نه علاوه د هغې د مشینری په کف په ترجیحاتو کې دا شامل دی. حکومت تر اوسه پورې خپل پرایورټیز جوړ کړي، خپل ترجیحات متعین کړي نه دي. چېرته زه به جو کوم څه او د اولس لپاره به زما ګامونه څه وي. تاجر مارکیټ ته پیسه نه راوباسي، زمیندار ته په کرونده کې به مشکلات وي، اخیستونکي ته به په اخیستو کې مشکلات وي. د دې وجې نه دی چې مارکیټ کې چې کوم دی یو ډېر عجیبه بحران دی. د ګرانۍ هغه پیمانې چې کوم دی، کوم چې د راتلونکو وخت متعلقې، هغه او نورې هم یېرېدونکي دي. او زمونږ د خزانې وزارتونه وایي ګرانۍ دا لړۍ به چې جمعې ختمېږي نور به هم سیوا کېږي.
په رپورټ کې دا ویلي شوي دي چې په ملک کې زیات د خوراکي شیانو بیې جګې شوي دي، چې پکې د ټماټرو په بیه کې 4.6% اضافه شوې ده.